پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زفری دسیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12م ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه اخلي دغه وزارت ویلي دی چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته یو شمېر زده کوونکي او خوانکي بیا وایي د دوی لپاره ډېر ستونزمنه ده وړاندې خبرونه کې بعد د خبره جزئیات درته ولرو نن سهار د کندهار ښار د تدریمي حوزې اړوند د یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده په سیمه کې وی سرچینیا ساتي راډیو ته ویل چې دغه کس په جمعات کې ځان رزړولې او مړ شوی دی د پیښنګیزه اتروس نه ده معلومه دا په تیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفیتس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتین خبرې د اوکراین لویدیز متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ ښاغلی مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي و اشاریات میلیونه اروپا او شپږشره 15 میلیونه نورې په اوکران کې د نن روسي متکټه شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري مشر همدار از ویل چې د اوکران په جګړه کې تر دې دمه 499 ماشومان په ګډون ولزر او دریش ملکی وګړي وشل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي دا چین ولسمشر شي جنګ پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولیدونکو هیواد له پچا سره ګوري د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس لمخي شي جنګ پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمبر او د کورونا و با وروسته بهر ته دغه دریم سفر دی د سفر په داسې حال کې کې چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژي سیمهیز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترنګل شوي دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلې وي طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو ته د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لور د روسه لدی کابل سخت اندیښنه او خوده او پکلکی وغنده خو د کمیټې طالبانو د کوم زربل اجل ونه ټاک د اولمپیک نړیواله کمیټې لغونډې روسه په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو هم ونده انجونو ته هم ونده ورکړي د بشري حقوقو د څار سازمان د یا هیومن رائټس واچ پروند اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوال سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکړي تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو د کوونکو نه د کانکور په سری آزموینه اخیستل کیږي
د 12م ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سر باندې آزموینه اخیستل کیږي آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي درې ساعته دوام لري په آزموینه کې یو سلو سلويخ سوالونه راغلي دي دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي
خو د خونځي او ساده وای د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخت ده
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کال درس نه دی ویلی تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی څه د دغه تحولات له هغه خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی
د نورستان په کامدیش کې نږدې 10 کلنه دښمني پای ته ورسېده
تیر شی هر څه چې و تیر هیر شو نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو نړیوال مسایل به هم راوخلو ملتیا مغوړه
دیشبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړی مشه. د طالبانو حکومت د بهنی وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د غوی لپاره چې ټول کار په ټول کال په کور ناستوي او خوانزي تړلی و. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې وره.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 30 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکي ده نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالمې د دورې تر ټولو سخت آزموینې ته روانه ده.
ما نمیفهم از نوعیت سوال ها کی چیګونه.
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې موږ آزموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته ویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنې کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. په آزموینه کې یو سلو سلويخت سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
خاغلی فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د آزموینه په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دی ویل شوی چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د آزموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړی کوم چې په دولسم ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې شپاړسم د قوس سره برابره ده، د آزموینې په خاطر د خپلو ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرېدو په صورت کې مسؤلیت په خپله غاړه ده، ځکه چې دا آزموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو آزموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غو لپاره چې ټول کال په کور ناستې او ښوونځي تړلي وه. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو آزموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم خو چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړم. هغه کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له نجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د خوانزي لیوي ښوونکي مهریه جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې لاغلې جبرخیل پوښتلي چې نږدې یو نیم کال له خوانزي څخه د نجونو بې برخې کیدل او دغه شان د خوانزي او د مضامینو شمېر ته په کتو آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په درې ورځو کې زده کړي او په څو ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا دوه درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو پل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دونیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون نه امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه لیاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغه نتیج هم لرو. څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما ولومره د اوسي، ولومره د عمومي د مکتب اوسي، په درې ورځو کې شپاړس مضمون نه شي یادول، نابغه نه شي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا وساته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کې هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کېني، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نه شو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمون وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کېني او بس سوال هم ورته رانه شي، دم نه، او محیط هم داسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلی، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنی ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو لمخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اوه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېرې، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خوا ډیر یخ د بیرون کې ناستل، او سات څوکې نه پزمکه، او سات په یخ ځمکه ته یو شاګرد کې نه و چې روحي فشار هم ور باندې، درس فشار هم ور باندې، یخ هم وی، نو دا خو ناشونه ده. باید دومره وکی چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي، دا امتحان په یو میاشت واخله، په پنځه لس ورځو کې واخله، هر ورځ واخله. نو یو ورځ کې خو څه امکان نه لري چې ډیر ظلم وکی، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د خوانزی یو خون کې مهریه جبر خیل و چې مرسلی نرسلا سره د نننی آزموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 10000 اته سوه شپېته او 15000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو، او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوی جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد دغه ورځ په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځ او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست دغه ورځ ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومي مشر حاجی محمد سلیمان.
دیکی یوازی صرف اعلانول زنوارم کی اعلان سره تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوارو کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخته بوتل ها قومونو سرنوشت خولاندیک په هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. اے ورور کاندشیا، اے ورور کوشتوزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره. تیر شه هر څه چو تیر هیر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزی.
د کامدیش او کوشتوز قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کوشتوز ورونو د موضوع د حل لپاره اخري او منتهای او فیصله به وي. دی وخت هم ز خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخی به منی ان شاء الله. اس وخت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځینو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هواریدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیوالی مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونه د اوکراین په دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. همدا شیبه اسدالدین سره په سټوډیو کې ده. د دې موضوع جزئیات پراته وي. ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بې پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایراني الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دنیپرو پتروسک د تیر شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخه کړی چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوی او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړیدلې دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د دسمبر په 6 نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یو بل هوایي اډه هم ویشتلې ده. له دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوې هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړي چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټی ټکا چروانه وي. خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغليزو په سرلنۍ او جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې پراتونکو کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډیره مننه کوم ودان صد الدین و چې د اوکرين پر روسي جزئیات وی خبري کوله.
د قطر لزرغونو دګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالي او د مزلوب په ورسته ورس په لومړی لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبي ډګر ته وتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبي وخت بشپړ کړ. د لوبي پر مهال اسپانیا د هدف په لور دیار لس او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نشول. اسپانیا په دې لوبه کې واوی اصلنه برلاسي واخو د پنالټي شوټونو لامل لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویم لوبه چې 13 شپه د کابل پر وخت 11 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبي تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال د لوري کونسالو روماز د ګولونو هټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره خدای پاماني وکړه. د پرونی لوبي په پایلو کې یو بل پیاوړی لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسید. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنلو تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړی لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونه ده چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به نیمه پیلوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سیشن به چاودنې ته هم اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سیشن به په سهار په مزار شار کې د غنی غونی پر مهال د دولتي کارکونکو یو بست چیرمه د سړک پر غاړه یو بم و چاودید چې له عمله شپشتنه ووجل سول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې شذ یونجونی یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبي وکړای شي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکو اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر 15 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر شوزو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګ د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیر چلن نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري کالري د نصبولو لپاره کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 18 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلی چې د ماشين خانه صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو نظامی تجهیزاتو او نورو توکو د تولید لپاره رامسته کړی و. د پروژې په نورو برخو کې د شار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګ د استوګنې شاو خاصمو کې د زیربناو پانګونه شامل و. د مقالې په وینا مهمه دا و چې د نوي هنرونو لپاره یو ګالری هم د دې پلان برخه و. په لومړي سر کې د 2021 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه و ځنډول سوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې د انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د دې سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې لبام راپورته شوی ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځای خلکو پر معلومات کړي. شنه غونډې د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شار اړوند د غونډه خېلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډې وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډې دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکو د چپاړې مشته معلومات راکوي.
ساده ساده څنګه هم د پخانی خلکو نام داسې قصاورې دلې ده او د سیمې چې دلته واده په غبان دی چنګیز وخت کې عمله په سوي و بمبارونه وته به دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه د کې به زوم او ناوې هم و به د غره ته راغله. لم داسې په دې غره باندې تیت و نو کوپار په سیو چې غختلې دا گیر کې ځبندي نو د سیمه اوریدلې دي چې بیا دوی سوال وکړ الله پاک ته چې موږ دا ونې جوړې کا بیا غوینه ونې جوړې سپې بیا اوناوي او زوم مالته یو دوه تیګې دی غوی ویلې چې موږ تیګې جوړې کا بیا غوینه تیګې جوړې سوي اوس هم هغه دی ناوي په شکل باندې قمر ال تخکاری
د دیونو پاړه باندې ځای خلک دا هم وایي کې څوک یو څنګه یا شاخ پری کړی نو هغه ته به تبن مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلق دا هم وای کله چې د یادې ونې یو څنګه ماته کړه نو یو سر رنگ مایې ترې راځي چې ځای خلک په دې باور دي چې ګوا کې دا وینه ده.
دا ونه نه چې چا کوم شاخ ما خو بوچ خکیر ما نو غکور ته خسر په صد د صد مرات چې ځکه مونږ دې صحیح ما هل خلک یستو یا کور و رخلی یا ماشوم د دیواله له بام را غردی یا خزه په تنار نو دغه مشورې د ست چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک دي تاسو چې هغه په کلو کې په خزیر اړې به واخه نور وړه وړه بوټي راکی او دته وچ خسته د نره کتابونه نه راماتي دا خسل پیسه ده داسه نو مخ کې چې و حتی وچ ډیره حتی د وینې خواصات پکې و وسر ما سر بخون دی وای وس په حال چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکل په لور سر بخون دی وای
د دې تر څنګ په هم دې شنی غونډې کې چې ونی پرې ولاړې دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکې کشتون لري او دغه غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورزي ځکه ویریږي چې ماری ونه چي.
ستاسو لا پیغامونو
مجنی رسمی څخه ستاسو په اړه کې زموږ سیمه چې د نیولیری پرته سیمه د ولسوالۍ څخه هیڅ چا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډیر منندوی یم او ډیر 15 کاله کې چې زه د ازادۍ راډیو اور ایدون کې مزادې رادو اورم
وو روزانه غوډی رادیو موږ اورل زادې رادیو شخ پروین موږ بل شي تلاس رسین لرو بس کچیر تاسو واتس اپ یا د شیلری موږ خپل د ځان سره د وکیل اساس پروین به موږ
ازادې رادیو د موږ په ځوان کې ډېر تغیرات راوستلی وو بل خصوص د درسي خونه نه و لغه نه موږ د استفاده کوله په کور کې موږ د جنکانو ډېر استفاده جن کوله ځکه خو ونځي بند وو اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېد رادیو غانې نه لرو په موبایل کې خدغه غو ناراضي شاته پیش کوم تاسو
راته ویلې دا نه راځي په موبایل.
ازادي رادیو چې پر اف ام موج باندې بند سوی د وروره په دا منځنوي څپو باندې یا اورو وس، لکه څنګه چې مخکې اورېدله په هماغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنوي څپو باندې اورو ان شاء الله. نو دا یو اسانتیا ولسرسي و چې د افغانستان د ولس د لاسه وتلی دی. د ازادي رادیو د لارې موږ هم خبر سوي چې په ډېر لوسو ولایتو کې د اف ام د لارې ازادي رادیو اوس نه اورېدل کېږي. موږ خو خپله اورو په هغه شکل کې چې مخکې مو اورېدله. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي، اورو یې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 یولس څلور ویشت دوه سو.